خلوری نه وقتل چو سر و گوری دی دی پا وینا اقتصادی ستونزه او بیوزلی دی دلامل شوی چه دی خپلی لور لم مشوره او رضایت پراتا دی اغی دی وار کری پریکره وکری خود از هم بیا پیک شوی چه خپل جلی هم دی کورنه لخواخی پراتا داسی دی جون ملگره تاکلی چه بیا وروسته پیمانه شویده دی شمالی یو اوسیدون که دی خپل زان پاکله وی
گپ مادر پدر خدا قبول نکردن پدر مادر من
دی مور پلار خبره می و نمانله خوست دیر پیمانه ده خسر پا کور که لی میره نمینی ولی تر طول و یاو هم سم چلن نرسر کبی وای تا زمگ زوی بزور کری زمگ او دیدوی کورنی زمکا او آسمان فرق کبی که دوری پیدا کوم کالی نبی که کالی پیدا شی بیا پنس وگیم ده هم خیر تیری گی خستون زده ده چه پدی کور که دهی چه هم نخواهیگم حق و نحق بهانه را تغواری او جنجال رسر کبی وس بیر تا دی پلار کور ده هم نشم پلای پیمانه ایم
یادم پیمان چیدیم
ده کابل پانتون دی ادبیات و دی پانزی استاد محموده تقواوی چه پا افغانستان که یو شمیر خلق و تا دی اولاد لجوند سخه هم دی دوی دود او دستور لمری توب لری که لور چومره هم سخت تیروی دوی ده گزاره او گزشت سپارخت نورده که بی نموری برا تا وی چه ولی پا زینو کورنه یو که زوانانو تا ده واده پر وقت ده انتخاب حق نور کول که گی
دا چیز منگا پا طولنه که ولی یو زوان او یو زوان تا ده واده ده انتخاب حق نور کول که گی شر دیر زیاد لاملونه ولری یو لامل هم ده غده که تر اوسه پوری په ټولنه کې خزو ته د مال او د ابزارو په سترګه قتل کیږي د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي په هغه څه چې پیسې ورکړ شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه پموټی کې نیسی چاچ پیسې ور باندې ورکړې دي زموږ په ټولنه کې لکه زو سره اندغه چالان روان دی یعنی د نور حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخستل شوی دی دا ازادي خو ډیره لری خبره ده چې ونجلی خپل انتخاب وکړي او واده وکړي خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د غنجلی نه حتی خوخه هم نه اخلي چې د غوی رضایت دی دغه مرکه او دغه رښتې لپاره کنه دي بل عامل نه پوهیده زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو سیمه کې له خارونو لري هغه سیمه چې هغه ته پکې پوها او لوست کم دی خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه د هغوی کورنۍ د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عاشق باته یې په غاړه لري هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق د ازادۍ حق د وینا حق د واده د انتخاب حق ترې واخلي یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخر هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره
دی اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اکله فکر کړی وي بیا چې له ستونزو سره مخ کېږي په اسانه توګه یې حلولی شي
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کېږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبولې کړي وي او قرارداد به یې کړی او مثبت تړون به یې کړی او هغه به زغمي خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کېږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي نو همغه دي چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کېږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلېږي نو مشکلات له همغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي دا چې موږ نن څلوېښت کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړی وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي ډېرې نجونې تښتېدلې علتونه یې دغه دي چې کله د هغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کېږي
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې کچېری د ځوانانو خبرې نه اوریدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره:
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی. همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري. او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
ډاکټر صفی زیاته کړه: کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډېر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تربیه او بلې خپرونې ښې چارې.
شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق پرمانی تا مو هر کلای کفم قدر منوریدون کود داوانه دا مور پلار دا مال پا میراث که دا انجونو پا حق بانی خبری کود. دا چه انجونی دا مور پلار پا مال که سمره دا میراث حق لری ولی او پا کمو موارده که دا حق نقص کیگی او دا چه مکلافیت دا چه انجونو تا هم دا حقوی دا مور پلار دا مال پا میراث که حق ور کردی پا دی تره بحث لرو. پا بحث که را سرده عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست ما اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیر مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قران شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سوره النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس مسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې راغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیاتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو کچیرته بیا یوه لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک، نو هغه د میراث له دغه مواردو نه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام په 1993 او ماده 1994 ماده کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکام او د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت کونکو شي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخص